في تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی خواهد رفت.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې مزه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په یو مناظره کې سره مخ دي. د دوی مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په جورجیا ایالت کې د سی ان ان په ټلویزیونی شبکه کې پیل شوه. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایان دمګړی په ژوندۍ بڼه ګوري. په دغې مناظره کې تر دې دمه د امریکا په داخلي مسایلو باندې بحثونه شوي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل باندې سختې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګه د خپلو خبرو په پیل او اوس هم چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې خبرې کوي د افغانستان په مسلې باندې ډېر ټینګار کړی دی. ښاغلي ترامپ د افغانستان څخه د وتلو مسله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ خبره بللې ده چې په خبره د بایدن ادارې مسؤوله او پرده. په دې اړه به وروسته هم تاسو ته جزئیات خبرو کوو. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کنفرانس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو پرون جیو نیوز ټلویزیون ته وویل پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کنفرانس کې ګډون ولري. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 1 پیل شي خپل ګډون تایید کړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، بارانو او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15.5 ملي مترو او د دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 15 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوې. نن د ایران د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د سرطان چنګاښ په اتمه وروسته له هغه پلان شوي چې د ایران پخوانی جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای او ځینو نورو خلکو سره ووژل شول. د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د وروستیو راپورونو په اساس باندې د ګڼو خلکو د ګډون تمه نه کیږي ځکه چې په ایران کې په ګڼو داخلي مسایلو له هغې ډلې له مهسا امینی وژل کېدو وروسته په خلکو باندې د رژیم زور زیاتی خلک له انتخاباتو څخه له ګډونه منصرف کړي دي. د راپورونو په اساس اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 40% د رای په شرایطو برابر کسان برخه واخلي. خود ایران رژیم وایي تمه لري چې ګڼ خلک په دغو انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې هند د کرکټ پای لوبې ته لار پیدا کړه. هند د انګلستان ټیم ته په 28 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه بیګا په نړیوال جام کې وشوله. هند په شلو ورونو کې د وولو بهاړو په سوجدو 101 منډې وکړي خو انګلستان ټیم یوازې 103 منډې وکړي او په 14 ور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته نن د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د دوو کاندیدانو پا پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ترمنز مناظره روانه ده. د امریکا په ګڼو کورنیو مسئلو او داخلي مسایلو چې دواړو په یو بل باندې سختې نیوکې کړي دي، د افغانستان مسله هم د خبرو یوه لویه برخه تشکیلوي. پخوانی ولسمشر ترامپ وویل،
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out.
ترامپ وویل چې موږ په قوت او په عزت سره راوتلو، خو پر بایدن نیوکه وکړه چې په تر ټولو شرمناکه لاره باندې افغانستان پرېښود. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې په ایران کې نن ټاکنې دي. ایسا ستانکزای چې د ایران مسایل څاري وایي،
د دوی رسمي نظر سنجي هم خي چې ممکن شپږ څلوېښت فیصده خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
راځو اول مطلب ته. د امریکا د ولسمشر ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ ترمنز مناظره روانه ده. دغه مناظره شاوخوا نیم ساعت مخکې د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د سی این این تلویزیون شبکې په مرکزی سټوډیو کې پیل شوې ده. دغه مناظره د هزارو له ګډون پرته پیل شوې ده او شاوخوا نوي دقیقې نور به هم دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مناظرې پیل وکړ او په پخوانی اداره باندې نیوکې وکړې چې د دوی لپاره سخت شرایط پرې خودل.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again.
ولسمشر بایدن نیوکه وکړله چې د دې ادارې ته د ولسمشر ترامپ له ادارې نه ګڼ خراب اقتصادي شرایط ورپاتې، او تر څنګ یې د دې ادارې د ولسمشر د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا د کووید په وړاندې په ګڼو مسایلو کې ناکامۍ مجبوره شولې چې پاکې کړي. د ولسمشر بایدن لخوا همدارنګه په ګڼو نور مسایلو کې چې اقتصادي مسایل په سر کې و، په ترامپ باندې ځینې انتقادونه وشول. خو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ هم د بایدن په ځواب کې ویل چې په ګڼو اقتصادي مسایلو کې لاغې ډلې په قرضونو او په نړیواله کچه باندې د امریکا په حیثیت کې د بایدن اداره پاتې راغلی ده. د ترامپ لخوا په بهرني سیاست هم دارنګه په ګڼو نور مسایلو کې ځینې انتقادونه وشول چې افغانستان یې په سر کې و.
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.
د ترامپ خبره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم ورځ وه، البته د افغانستان څخه د راوتلو مسئلې باندې پخوانی ولسمشر ترامپ د بایدن اداره په تر نیوکو لاندې ونیوله. ترامپ ویل چې د کل افغانستان راوتنو په عزت او قوت سره به راوتم. پخوانی ولسمشر ترامپ همدارنګ د مناظرې د بهرني سیاست په برخه کې هم په لومړي سر کې له افغانستانه په راوتلو باندې د بایدن په اداري سخت نیوکه وکړل، او هغه د یارلو سو امریکایانو سرتیرو قربانیو ته اشاره وکړل چې د تخلید ماموریت پر مهال په یو لوی چاودنه کې له ګڼو لږګونو نورو افغانانو سره یو ځای وژل شول. د ولسمشر بایدن او د همدارنګ د ترامپ ترمنځ دغه مناظره لا هم روانه ده، او په ګڼو نورو مسایلو باندې به هم بحثونه کیږي. د ترامپ همدارنګ د بایدن په ادارې باندې انتقادونه کړي چې په لوی لاس یې د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې پرېښېدي دي. ازادي راډیو په ګڼو نورو پروګرامونو او خبري برخو کې به هم په همدغې مناظرې باندې تم کیږو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس ورزو د افغانستان او د امریکا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د مناظره په ارتباط باندې د افغانستان د په امریکا کې میشت لیو افغان کارپو او د امریکا د پانتونو سات خغلی نجیب آزاد سره مرکیته له خغلی آزاد مې مخکې پښتنه کړې و چې کوم ګڼ مسائل او مهم مسائل ممکن د ترامپ او د بایدن په دغه مناظره کې وو پختل شي او په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي؟
د دوالو کاندیدانو په خوانی مناظره ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې د ترمنځ سوي هغه ته په کتو خلک وسم ته ډیره بریده احساساتي چلند کوي د دې مناظرې سره، ځکه په تیر څلور کاله وړاندې هم چې د مناظره کړې وه ډیره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله، او هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دی هغه یاد شول. په تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلی ټرمپ دا وویل چې دی به د بایدن سره په قراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي. دا خپل خلکو ته ویل. نو په ټوله کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي، یعنی دغه منځنی ختیځ سیمه د امریکا، البته د امریکا دغه منځنی ختیځ ایالاتونه چې دي، دا تر ډېره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي، په ځانګړي توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری امیګرینټس یا مثلا مهاجرین دي، چې د وسنه دیشو سلویشو 50 کاله مخکې راغلي امریکایان سوي دي، هلته بایدن خپل ډیر پلویان لري. په ټوله کې کوم مسایلو ته چې خلک ډیر په تمه دي، هغه همدغه ته دي چې د یوکرين په مسله کې، البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې، او بایدن پوهېدل دي چې په دې مسله کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري. خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي، هغه په ډېره برخه په صحیح برخه کې سوي دي، چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړې وي چې هغه صحیح بیمه او د مسایلو کې به امکانات ورکوي، هغه څنګه دي ورکول شي. او له دغه څخه به ټرمپ استفاده کوي. یو تر ټولو ډېره مهمه چې د ټرمپ چې په دې مناظره کې به ډېر ټینګار وکړي هغه به د افغانستان پر مسله باندې
ټینګار کوي. مورید وروسته پوښتنه وکړم، خصوصا تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه، ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي؟
دواړه تقریبا ورته تورونه لري. ورته تورونه په دې معنی چې د بایدن، یعنی ټرمپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړه، د بایدن په زوی باندې تور دی، البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی، هغه د اداري نمائندګۍ کې یو هغه حقيقي او حقوقي شخصیت دی. خو دا چې د بایدن زوی دی، نیو کې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینی تورونه په لګېدلې دي. او د دې ترڅنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینی تورونه ثابت کړل، چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه گذاری کړی ده، او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی، د امریکا حکومت مالیات نه دي تحویل کړي. دغه دوه برخه په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي. یو به ټرمپ د پر د زوی مسله راخلی، او بایدن به بیا د خپل مسایل راخلي چې محکمې هم محکوم
کړي. اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې دی په تیرو مناظرو کې ډېر دغه بهرني سیاست ته ډېر هغه نه وکړي، یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خداور، ځکه چې ټرمپ خواني او مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډېر یاد کړي دي. فکر کوي چې واقعا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ټرمپ په بایدن باندې د نیو کې لپاره کاروي، هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي؟
هغه به ځکه هایلایټ چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډېر لوی ستراتیژیک او داسې ډېر لوی تراژیدی پریکړه نه وه سوې، لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه، او په هغه کې امریکایان سره کم چې راووتل او د افغانستان دولت چا تور پاته سه. ټرمپ دا هڅه کړې ده په وار دا نیوه کړې ده چې دا د بایدن دولت یا د حکومت ناکامي وه. ټرمپ تازه وویل چې هغه هوایی اډه چې په ټوله سیمه کې، البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا تر ټولو مهمه اډه وه په جنوبي او منځني آسیا کې، هغه هلته نن چین پروت دی. دا د بایدن خبرې دي، یعنی د په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان مسله باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی. هدف د دوی د افغانستان نه دی، لاکن الته د بایدن د ادارې کم هغه خالیګا چې دا هغه بده په وار وار دا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف شوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3 زر امریکایان وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو د میلیونونو ډالر او میلیارډونو ډالر وسلې الته پات شوی دا هغه مسایل دي چې شنبه یادونه وکی حال دا چې په مقابل کې طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوه کې د ترامپ د ادارې پر مهال سه و خو هغه بیا خپل په دفاع کې هم دا وایي چې دا ما به داسې نه کوو چې مشروط راوتلو
وخت مکم دی فقط لاند کړه ته وایي چې د افغانانو لپاره دغه انتخابات څومره مهم دي
په ټول کې ډیر زیات تاثیر به ونه لري لبد مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2019 کې را پیل شو دوه ادارې تقریبا ورته د افغانستان د موضوع سره وکړه د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلند وکړي ټول کې د افغانستان لپاره ډیر مهم نه دی روان البته یو برخه چې په ټول کې په امریکا کې ریپابلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ترامپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډیر حساسیت لري نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایه او پاک لبانی چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي یا ژوند چې په خطر کې دی د یو په قضایه باندې ځنې ویره دا چې تاکه چې ترامپ راځي حکومت د دوه واک کیږي نو د ریپابلیکنز او د خپل شخص د ترامپ چلند د امیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم دی یو خلک شی خاطرې ځن نه لري تر دې ها خواته به د افغانستان د لپاره په ټوله کې په لوی انځور کې که ریپابلیکنز په دفتر کې وي او که ډیموکراتان وي په اوسني شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفي تغیرات به د افغانستان په قضیه کې ونه
لري مننه ښاغلی آزاد کور مو ودان
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی او د افغان ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي بللي وروسته له دې چې څرګنده شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به ښځې ګډون نه لري د یو شمېر افغان ښځو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول ملګري ملتونه وایي د دوهې د کانفرنس وروستۍ ورځ د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده تفصیل له اسمت څاروان اورو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاوه چې د دوهې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او له ملګرو ملتو یې وغوښتل چې خپل لاره بدل کړي هغه ټینګار وکړ چې د ښځو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوهې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري هغه یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل اکسپان یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي چې په دوهه کې طالبانو ته د یو اړخیزی بلنی او لدی غونډې څخه د شزو د استلو پاره خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړې ده د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د لایو ټینګار کړي چې د افغانستان پاره په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغرزول خیانت دی په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرستیالي روز میری دی کارلو سره په یو آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان ښځې او د مدني ټولنې غړي د دوهې د دریم کانفرنس استی ناسي ته نه دی بلل شوي د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نهان په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان ښځو د مجازي غونډې په اړه ښلي چې ملګرو ملتونو د دوهې په غونډه کې د افغان ولس غوښتنې او غږ له پامه غورځولې او د غونډې د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده لبل خو د بشري حقوقو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو له لوري د دوه غونډې ته بلل شوې ده پرون آزادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي دا د دوه اصلي خبرو ته د افغان شزو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري
ما له نه مانه یو بلنلیک ترلاسه کړ چې د دوهې په هاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوهې له اصلي غونډو وروسته د جولای په دوهم جوړیږي ما دا بلنه په دې دلیل رات کړ چې د اصلي غونډه نه ده خایي وازی د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د خزو لوري فشارونه زیات شوی و پریکړه وکړه چې په پای کې یو راز یا تکړی او هغه ته د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقوقو فعالان راو بولی
جامعه مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کنن
بلګری ملتونه وای د دوهې دریم غونډې هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همژغی او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتونو ویندو سټیفن دوچارک د یکشنبه په ورځ د جون په درویشتمه ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک خبري اعلان ته وویل چې د جون د دیرشمې نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناست که با برخه ولری. نوموړی را هم ویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې دا په شزو پوری تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خود طالبانو په ګډون لوبري ناشته ده چې د 15 شیوادونو استاسي پکې ګډون کوي. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یوه مرکه کې ویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل اسمت څاروانه ورو
په داسال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنجشنبه د خپل هیواد یو خبری چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کومه ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د له منځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. کاکل شوی دی چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاوره کې په خپل حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سه شنبه پر ورځ د نیوز ته ویلي و چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوری حکومت په وړاندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل ویدیز ګاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد نوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دهم موبل چې د عزم استحکام عملیات به له تیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاتې کړې چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیږي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوځ له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2001 میلادي کال راهیسی په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوز د ژغورنی لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. دا وار لمخکې انتخابات وروسته لدې کېږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې مړ شو. د چارو ځینې کتونکي وایي په ایران کې هر هغه څوک واک ته رسیږي چې د دغه هیواد مذهبي مشر علي خامنهیی غواړي، خو ځینې وایي د ایران د اسلامي جمهوري نظام په منځ کې نرم دریځ او لاسخت دریځ شته. اسمت څاروان په دې اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر عیسا ستانگزي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د محسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات کېږي، نو هغه فضا ته په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو غبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمنه ډله یا هغه د نظام اصلي سټه کوشش کوي چې ډېر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجۍ هم ښیي چې ممکن 6% خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډیر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود ده. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عملګرایان دوی ورته وایي، یو هغه دي او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډیر کې، خو مخالفان هم زیات دي چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانکسی صاحب، ستاسو په خیال اصلي سیالي د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي، یعنی قالیباف په دغو کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډیر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره کاندیدان کم شي، طبیعي خبر دی دوی د کامیابی چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل دلته د رهبر پالیسیان هم باید ما نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاست په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجانو ډلې دي، بیا هر بسیجي ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې دغه کړۍ چې دي انتخابات ډیر اسانه بدلولی شي، ځکه په هر مسجد کې د سجانو یا د سپاه کسان سته هغوی پر رای مستقیما تاثیر لري. هغه چې رهبر غواړي همغسې مهندس کېږي په ډېره اسانه او په ډېره محرمانه شکل باندې. د رهبر هغه آرزو په حقیقت کې د دغو بسیجانو له خوا په جامعه کې چې په یو شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې دوی نفوذ لري له هغو استفاده کوي.
پرون دوو محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ، څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیرېدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلارو ترمنځ ممکنه وي، یعنی داسې مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نږدې کړي، خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو 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 وسیله، ځینې خلک وایي دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکیان په شان داسې یو کس منځلارو هم راغوښتی دی چې په دې انتخاباتو کې وي چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت په د پزشکیان که اگه پاتی شیدی پزشکیان او دغه راز دی ممکن دی قالیباف یا جلیلی یا اگه کسان چه رهبر ته نزدی دی یا اصولگرایان دی، اصلی سیالی با دی دوی ترمنز وی. خود زین اصولگرایان تیر سوالت زکر چه دوی نغواری چه وای بیا دی روحانی حکومت په وخت ورسی که دوی اطلاف وکی یا سر یو کاندید پاتی سی اگه یو اصولگرایان و اگه مختلف کسان مخلری شي، نو ممکن دی دوی برای آسانه وي. خو البته دا لوب دیر دی رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي ته منصرفه شه، بل ته وایي ته ورشه اوس، یعنی داسې یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه آرزوی چې وي هغه په یو شکل هغه هیلې چې وي چې څه غواړي دی وکړي، سیاستونه یې څه دي پاینده کې هغسې یو لاره دوی هغسې یو نظام یا هغسې حکومت ته یو لاره برابروي رهبر په خپله.
ومردل چې نن په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي، دا وار له مخکې انتخابات وروسته لغه پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه واد بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یو هوایي پیښه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالعلی اشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم.